السلام علیکم سهار په خیر زه صفی الله ستانکزی یم د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې دا مطالب لرو: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی.
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، د تجارت او صنعت، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د اوکراین پیس اوس 250 ډوله الوتکه دوه کاله مخکې د مرغومي په 13مه د تهران نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ شېبه وروسته وویشتل شوه. 186 سپرلۍ ووژل شوه، په دې کې 14 افغانان هم وو. د یو افغان پلار وایي:
موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید باز خواست شي.
د مقتدرو ښځو د خوځښت په نوم یوه ډله افغان ښځو اعتراض کړی دی، وایي طالبان یې حقونه نه ورکوي.
طالبان چنین تعیین تکلیف میکنن برای زنای افغانستان که حتی در بدویت جهالت قبل از اسلام همچو محدودیت های نیز وجود نداشته.
د پاکستان په ګڼو غرنیو سیمو کې سخت واوري وریږي او خلک د یخنۍ له لاسه مړه شوي دي.
روډونه بندي او د واورې د ورېدو له وجې ګاډي چې کوم د دې ځینې تللي وو سورلو ګاډي هغه مخکې نشي تللی.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونو سرچکی: د عفو نړیوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی، او د قزاقستان د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور ونیول شو. بشپړ خبرونه: د عفو نړیوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی جلال چې د رسنیو له لارې د سپینو خبرو او انتقادي لهجې په خاطر نوم لري، د راپورونو له مخې پرون طالبانو په کابل کې له خپل کوره ونیو. د ښاغلي جلال لور حسینه جلال پر طالبانو غږ کوي چې پلار یې خوشي کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل پلار یې په نامعلوم دلیل نیول شوی او له نیول کېدو 2 ساعته وروسته هم دوی له هغه سره بیا اړیکه پاتې دي.
استاد در دو دهه گذشته و حتی قبل
از استاد پوتیرو دوول سیزو که او مخی ده عدالت او قانون ده حاکمیت لپاره مبارزه کرده. یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې وو او له ګواښ سره مخامخ وو، او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو.
د راپورونو له مخې فیض الله جلال پرون په کابل کې له خپل کوره نیول شوی دی. هغه د سختو انتقادي خبرو له کابله څو ورځې مخکې هم په رسنیو کې له غبرګونونو سره مخ شوی و. د عفو نړیوال سازمان د افغانستان څانګې یوې مسؤولې سمیرا حمیدی په خپل ټویټر باندې د طالبانو لخوا د فیض الله جلال نیول غندلی دي، او همدارنګه یې ویلي چې باید سمدستي ښاغلی جلال خوشي شي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی تهران ته تللی. طالب چارواکي وایي افغان پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د دیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق چې د پلاوی په ترکیب کې ایران ته تللی، ازادي راډیو ته وویل:
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنیو چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواید عامې وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان تېره اونۍ وویل ایران تر اوسه هغه ټکي ته نه دی رسېدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په غزنی ولایت کې د سکی ورزشی کلب پرانستل شو. غزنی له کابل، بامیان او پنجشیر وروسته د افغانستان څلورم ولایت دی چې د سکی کلب پکې فعالیږي او لوبې ترسره کیږي. د غزنی کې د سکی فدراسیون د ولایتي څانګې د پرانستلو لپاره د غزنی د سکی کلب مسؤل محمد علي وایي
لومړی ځل دی چې په غزنی کې دا لوبه ترسره کیږي او دولس لوبغاړو برخه پکې اخیستې وه. موږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوال زیات شي. هڅه کوو چې د سکی لوبې فدراسیون هم په غزنی کې جوړ کړو.
د یادونې وړ ده چې د غزنی د سکی کلب غړو د جمعې پر ورځ په غزنی ښار کې د دولتي پانتون شاته د کلای جوز په غرونو کې د سکی لوبه وکړه. د قزاقستان د استخباراتو په خوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور ونیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د ماسیموف د نیول کېدو په اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي یو شمېر نور امنیتي چارواکي هم نیول شوي دي. شپږ پنځوس کلن ماسیموف چې دوه ځلې د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف له نږدې کسانو ګڼل کېږي. معترضان چې د سونګ د موادو د بیو له لوړېدو په غبرګون کې تېره اونۍ له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې پیل کړې تر ډېره نظربایف ته په غوسه و. ماسیموف له 2016 کال راهیسې د قزاقستان د استخباراتو د رئیس په توګه دنده درلوده. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې اعتراضونو پر مهال 4000 تنه مظاهره چان نیول شوي. د قزاقستان حکومت د وضعیت د کابو کولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چې مشري مسکو کوي د مداخلې غوښتنه کړې. د سربیا په څو ښارونو کې معترضانو پرون یوې نړیوالې کمپنۍ ته د دغه هیواد د لیتیم د یو کان د استخراج د چارو د سپارلو د پلان پر ضد مظاهره وکړه. دا له څو اونیو راهیسې د پیل شوو هغو اعتراضونو دوام دی چې هدف یې له دې پلان څخه لاس اخیستو ته د حکومت اړ ایستل دي. مظاهرې ماسپښین مهال پیل شوې او یو ساعت یې دوام وکړ چې په ترڅ کې معترضانو د پلازمینې بلګراد او نووي ساعت ښار اصلي لویې لارې بندې کړې. همداراز په پیساک نومي ښار کې هم شاوخوا 100 کسان ټول شوي وو. د ښار اصلي سړک یې بند کړ. د راپورونو له مخې په څو نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم ورته مظاهرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې ریو تینټو کمپنۍ چې مرکز یې په لندن کې دی او په نړۍ کې د فلزاتو او کانونو د استخراج په چاره کې هم دویم ځای لري، د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم د یو کان د استخراج په برخه کې څېړنې پیل کړي. او د جرمني په شمیر ښارونو کې پرون خلکو د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض وکړ. د جرمني پولیس وايي په شمال ختیځ ښار شویرین ښار کې شاوخوا 1400 کسانو غونډه وکړه او د ماشومانو د واکسین پر ضد اعتراض وکړ. پولیس هم درز وايي په امبورګ کې هم په همدې شمیر کسانو لاریون کړی او پلازمینه برلین کې شاوخوا 150 کسانو د روغتیايي تدابیرو په برخه کې د حکومت د پلانونو پر ضد اعتراض کړی. د جرمني د روغتیا وزیر کارل لاوټر باخ وویل د واکسین د مخالفانو او له کورونا وایروس څخه د منکرو معترضانو استدلال هیڅ اعتبار نه لري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ایران کې دی. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ایران ته د طالبانو د حکومت د یو جګپوړي مشر لومړی رسمي سفر دی. ښاغلی متقی پرون تهران ته رسېدلی او تمه ده چې د افغان کډوالو د ستونزو، اقتصادي همکاریو او نورو مسلو په اړه له ایراني چارواکو سره وغږیږي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د ډېره افغان کډوالو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی. له ښاغلي متقي سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تهران ته د افغان پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ باندې یو لوړ پوړی هیئت د ایران هیواد ته سفر وکړ. دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د ښاغلي متقی او ورسره پلاوی تود هرکلی وشو، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډ سرحد لري، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده تیرونی خبریالانو ته ویل ایران تر اوسه هغه ټکی ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي که څه هم طالبان او ایران له امریکا سره د مخالفت په برخه کې ګډ دریز لري، خو په نورو برخو کې د په وینا د دواړو خواوو ګډه همکاري ډیره ممکنه نه ښکاري. شمس وایي طالبان رسمیت پیژندنې او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري.
ایران تل په افغانستان کې د وی ځانګړې مذهبي ډلې ملاتړ کړي، همداراز دوی افغانستان په کلتوري توګه خپل حوزه ګڼي او د نفوس ساحه ګڼي. د همدې هدف لپاره دوی فعالیتونه ترسره کوي. دا چې اوس طالبان د هر چا ملاتړ ته اړتیا لري، نو ممکن په دې سفر کې دوی غواړي چې د ایران نه د ممکنه رسمیت غوښتنه وکړي یا په اقتصادي چارو کې هم مرستې وغواړي.
د ښاغلي شمس په وینا ځینې لانجمن مسایل شته چې ښایي په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی شمس د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبخوار ناحله لانجه او په ایران کې د پخواني حکومت د ځینو ګډونوالو تنظیمونو د غړو فعالیت او یا له هغو څخه د ایران احتمالي ملاتړ د مثالونو په توګه یادوي. ایران له دې مخکې له طالبانو غوښتي وو چې په خپل حکومت کې نورو ډلو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په حکومت کې د ښځو او د نورو سیاسي ډلو استازیتوب نشته او له دې کبله د سیمې او نړۍ د هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. خو دوی استدلال کوي چې دا حکومت موقتی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګاست ایران په مسله کې به تمکیږ، خو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو راپور. د اوکراین PS-225 ډول الوتکه دوه کاله مخکې د مرغومي پاتلاسمه د تهران نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږه شیبه وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک په دوه توغندیو نسکوره شو او پکې ټول 186 سپاره کسان وژل شول. په دې کې 14 تنه افغانان هم سپاره وو. د پیښې د دویمې کلیزې په مناسبت پرون په تهران کې د قربانیانو ځینو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تأمین غوښتنه وکړه. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د هغه کسانو غږونه دي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې هغه ځای کې چې دوه کاله مخکې له هوایي ډګر پورته شوې اوکراینۍ الوتکه نسکوره شوه راټول شول او د پیښې د قربانیانو په حق کې د عدالت غوښتنه کوله. دوی د حقیقت او عدالت نارې وهلې او ویلې په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو د بې طرفه محاکمې غوښتونکي دي. د اوکراین PS-225 ډول الوتکه دوه کاله مخکې د مرغومي په 13 نیټه د تهران له نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ شیبه وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک په دوه توغندیو رانسکوره شوه او په کې ټول 186 سپاره کسان ووژل شول. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه، پر اوکراینی، ایرانی، کاناډایی، برتانوي او سویډني وګړو سربیره افغانان هم وژل شوي وو. د ایران حکومت درې ورځې د الوتکې په نسکورولو خوله پټه کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپاهي پاسداران د هوایي دفاع په توغندي ویشتل شوې، خو سبب انساني تېروتنه وبلله. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د یوې اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې د 14 وژل شو افغانانو څخه د یوه پلار محمد مهدي سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د خپل وژل شوي زوی په حق کې د عدالت غوښتونکی دی.
موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید زموږ د افغانانو په اصطلاح باز خواست شي. دا تېروتنه عمدي وه او پر توغندي د دې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتل کېدو دا کار قصدي و.
د فردا راډیو د رپورټ له مخې د شنبې په ورځ په دې الوتکه کې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ چې ایران کې اوسیږي په تهران کې د امام خمیني هوایي ډګر ته ولاړل او وروسته د الوتکې د نسکورېدو ځای ته ورغلل.
چرا پنهان کاری کردن؟ باید عوامل
نږدې میاشت مخکې څلور هیوادونو کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانیا ایران ته درې اونۍ مهلت ورکړی و چې د غورځول شوې اوکراینۍ الوتکې اړوند پښتنو ته ثواب ورکړي. دغه هیوادونو چې د الوتکې د لویدو په پیښه کې وګړي وژل شوي وو، یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو د ایران د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. ایران که څه هم ویلي دي د الوتکې د پیښې په اړه دوه اړخیزو خبرو ته چمتو دي، خو تر اوسه پورې د کاناډا، سویډن او اوکراین دا غوښتنه له پامه غورځولې چې وایي د پیښې د قربانیانو کورنیو ته دي ایران تاوان ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصري.
د میل انلاین ورځپاڼې یو رپورټ خپر کړی چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف ادارې په کابل ښار کې هغه پوسټرونه لګولي چې پکې له افغان ښځو غواړي حجاب دې مراعت کړي. رپورټونه وایي په دې پوسټرونو کې د چادري او بورکې لرونکو ښځو تصویرونه لګول شوي او ښځو ته پکې د حجاب اغوستلو سپارښتنه شوي. میل انلاین وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د خپلې پخوانۍ واکمنۍ په څیر به پر خلکو سخت قوانین نه عملي کوي، خو دې ډلې د بیا واکمنېدو سره سم افغان ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او د کابل په شمولي په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي ساتلي. رپورټ وایي تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دې چارې ډیپلوماټان له ستونزو سره مخ کړي دي چې د افغانانو د خرابیدونکي اقتصادي وضعیت مخنیوي کې همکاري وکړي. خلیج ټایمز ورځپاڼې خپلې تازه ګڼه کې د آی آر سي د یو رپورټ په حواله ویلي دي چې د افغانستان د روغتیایي مرکزونو په سلو کې نوي بخایي د 2022 میلادي کال تر پایه پورې وتړل شي. آی آر سی د ژغورنې نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې ویلي د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په حال کې دی. تر دې مخکې نړیوال روغتیایي سازمان په دې اړه خبرداری ورکړی و. خلیج ټایمز د دې رپورټ په استناد لیکلي چې د افغانستان تر 90% وګړي ښایي د 2022 میلادي کال تر پایه د خوراکي موادو له کمی سره مخ شي. ورسپانې د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام په قول ویلي چې څه باندې 2.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو 23 میلیونه هغه افغانانو ته چې له لوږې سره مخ دي مرستې ورسوي. د ژغورنې نړیوال سازمان یا آی آر سي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په خرابیدو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دې هیواد له روغتیایي سکتور سره د مرسته وکړي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې افغانستان کې د روان و اقتصادي وضعیت د دوام په صورت کې به میلیونونه کسان په دې هیواد کې د روغتیایي بنسټونو له خدمتونو بې برخې شي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ وویل چې د افغانستان روغتیایي نظام له بیړني وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پخواني دولت د عامې روغتیا وزارت تر ډیره پر بهرنیو موسسو تکیه ساتلی وو او اوس له دې وزارت سره د بهرنیو مرستو په دریدو روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ شوی دی.
د افغانستان د مقتدرو ښځو خوځښت د طالبانو له لوري پر ښځو تازه لګول شو بندیزونه غندي او وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو چوپتیا د شرم وړ ده. د طالبانو حکومت بیا د مقتدرو ښځو دغه څرګندونې ردوي او وایي چې د ښځو د حقونو لپاره هڅې کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
قرار نیست که اداره امر به معروف نه از منکر طالبان
رست له هغه چې طالبانو د خزو پر وړاندې یو شمیر تازه محدودیتونه ولګول. د شنبې په ورځ یو شمیر خزې په کابل کې په یو کور کې سره راټولې شوي او له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې خپل چوپتیا ماته کړي. د افغانستان د مقتدرو خزو خوځښت وایي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو چوپتیا د شرم وړ ده. دغه خوځښت دیو پریکړه لیک په خبرولو سره وایي چې زر تر زره د پوهنتون نو او کونسلو برخلیک معلوم سی او افغان جنو او خزو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل سی. رخشانه رضایی د افغانستان د مقتدرو میرمنو د خوځښت غړی وایي
طالبان چنین تعیین تکلیف میکنن برای زنای افغانستان که حتی
طالبان افغان میرمنو ته داسې تعیین او تکلیف کوي چې اند بدویت په دوره کې او له اسلام مخکې هم نه وشوي. موکله طالبان غواړو چې دا صفراتی فکرونو ته د پای ټکی کېږي.
په پریکړلیک کې راغلی چې افغان ښځې کله هم د طالبانو نظام پر رسمیت نه پیژني او دا نظام یو تور د ښځو ضد او د بشر ضد نظام یادوي. په افغانستان کې د طالبانو پر اتاک سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځي د تک اجازه نه ده سوي. ډیری دولتي کارکوونکي په کور کې نول سوي، بې محرمه د لری واټن په سفر یې بندیز لګول سوي او تازه د کابل ښار په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا داسې پوسټرونه لګول سوي چې پکې د ښځو په حجاب ټینګار سوای دی. په ورته وخت کې د شنبه په ورځ د عدالت او ازادي لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت په یو غونډه کې ادعا وکړه چې بشري مرستې په ناعادلانه توګه او قومي، مذهبي او سمتي موضوعاتو ته په پام سره ویشل کیږي. دوی وایي چې ډیری بشري مرستې هغو سیمو ته رسیږي چې ډیری کسان د طالبانو په لیکو کې کار لري. د عدالت او ازادي لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت غړي شمایل توانا وایي
ناحیه زنها بیشتر متضرر است، چون اکثریت زنهای افغانستان سرپرست
خزه د دې مرستو مستحق دي، ځکه هغوی خپل پلار، خاوند او ورونه یې په جنگونو کې له لاسه ورکړي دي. موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې داسې میکانیزم جوړ کړي چې مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
دوی هم د یو پرګرلیک په خبرولو سره وایي چې د هغو ولایتونو ولسوالیو نوملړ د خپور سي چې ورسره بشري مرستې سوي، بېوزله کورنیو ته د لومړیتوب ورکړل سي او افغانستان کې د له یو بشري ناورین څخه مخنیوي وسي. خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي چې بشري مرستې په شفافه توګه ویشل سوي دي. نوموړی د غشان وایي د طالبانو تازه سپارښتنې هم د اسلام له نظره او د ټولنې د اصلاح لپاره رامنځته سوي دي.
اسلامی مارت و شفافیت او پمیاری ډول باندې د فعالیتونو تر سره کولو ته ډیر جدي ده او ډیر اړین ده. او د دعوت او ارشاد وزارت له لوري څخه د کومو توصیو په اړه باندې سي یادونه کیږي؟ دعوت او ارشاد وزارت لکه څنګه سي له نامه څخه پیدا ده د ټولنې د اصلاح او د جمعیت د اصلاح لپاره لري.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پرون په خپله ټویټر پاڼه د ښځو معترضانو د یوې ویډیو تر څنګ لیکلي چې افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل غږ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په کور کې په اعتراض راټولې سوې وې او وی ویل چې دوی به د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول سویو بندیزونو پر وړاندې غلي پاتې نه سي. خو دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوی د یو شمېر اعتراضي غونډو او لاریونونو مخه د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوې هم ده.
آزادي رادیو ته غوږونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په مری سیمه کې د یخنۍ او توپان له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. په مری کې چې په زړه پورې تفریحي سیمه ده، د ژغورنې عملیات د پرون ورځې تر پایه روانو. اخوا د خیبر پښتونخوا په ځینو غرنیو سیمو کې هم واورې او توپانونه شوي دي او ډریوران وایي چې د مخکې تګ لارې ورباندې بندي شوي او ویره شته چې که ژغورندوی ټیمونه ورونه رسیږي نو ښایي د مری او نورو سیمو په څیر دلته هم خلکو ته مرګ ژوبلې واوړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 22 کسان اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي غرنۍ سیمه کې د سړو او د واورو د سخت توپان له کبله مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو له کبله مړه شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو یو افسر عتیق احمد اسوسییټډ پریس خبری آژانس وویل چې په قربانیانو کې د یو همکار افسر او د کورنۍ وغړي هم شامل دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې د جمعې په ماښام د مری په غرونو کې نږدې یو متر واوره ورېدلې وه او پرون سهار زرګونه موټر د لارې په اوږدو کې بند پاتې شوي وو. د مری یو سیمه ایز چارواکی عمر محبوب وویل واوره هومره درنه وه چې په پیل کې حتی د لارو د توګلو وسایط هم بند پاتې وو. د نوموړي په وینا د یخنۍ کچه د سانتیګراد په حساب منفی 8 ته راټیټه شوې وه. سیمه ایزو چارواکو له دولتي ملیشو او له ځانګړو غرنیو ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې پرون زرګونه موټر له واورو راویستل شول، خو د دوی په وینا زرګونه نور لا هم تر واورو لاندې پټ پاتې دي. ښاغلی محبوب وایي مری ته د ننوتو ټولې بندې لارې د پرونۍ ورځې تر پایه وتوګل شوې او پوځیان هڅه کوي چې پاتې لارې هم پاکې کړي. پاکستاني پوځیانو هغه ښوونځي چې پوځي اداره کوي د خلکو لپاره په موقتو استوګنځایونو بدل کړي او ژغورل شویو خلکو ته خواړه پکې ورکوي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو ته ویل چې د سیمې خلک هم د ژغورنې په عملیاتو کې ونډه اخلي.
علاقے کے لوگوں نے کمبل وغیرہ اور خوراک بھی بجائی.
دیسی میں خلق کمپل او خوڑو ویشی مونگ یوازے پو خوڑو او کمپلو بار موٹرو تا اجازہ ورکو چھے مریتا اولاد شی مریتا دے تک ٹھول لارے بندی شوی دی.
دش غورن عملی هم هغو خلکو ته کمپل او خواړه وویشل چې په واورو کې بند پاتې وو. د ژغورونکو د ډلې یو ډاکټر عبدالرحمن وویل هغوی چې مړه شوي ښایي د ډیر وخت لپاره د خپلو موټرو د بخاریو د کارولو له کبله د کاربن مونوکساید ګاز په وسیله مسموم شوي وي. مری د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په 46 کیلومترۍ کې پروت ژمنی تفریحي ښار دی چې هر کال میلیونونه کسان هلته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د عفو نړیوال سازمان د کابل پانتون د استاد فیض الله جلال د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. جلال پرون په کابل کې لخپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد لیکلی چې جلال د ځینو خبرو په خاطر نیول شوی. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی. په غزنی کې د سکی ورزشي کلب پرانیستل شوی دی. وړمه ورځې لوبې هم کړي دي. د قزاقستان د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور ونیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د سربیا په څو ښارونو کې معترضانو پرون یوې نړیوالې کمپنۍ ته د دغه هیواد د لیتیم د یو کان د استخراج د چارو د سپارلو د پلان پر ضد مظاهره کړې. او د جرمني په یو شمېر ښارونو کې هم پرون خلکو د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض کړی. لا غې ډلې په شویرین، هامبورګ او برلین کې خلک راوتي و. خو د جرمني روغتیا وزیر وایي چې معترضانو استدلال هیڅ اعتبار نه لري. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
مرکز پدا ځای کې پراته یو ورور ته خیمه خبرتي شبکې کار انټرنیټ خو بيخي به سیم کار نه کوي. عربه کيم کیفیت باندې ما ځی کار کوي. ور مور د طالبانو مشران سره داخله د سمورت د خبرتي شبکې په اړه کې انټرنیټ خدمات را توړاندې کوي. سلام
زه رحمان رحم د لوګر ولایت خروار له ولسوال سره په تماس کې یم. ورور دلته خو زمونږ یو ستونزه ده. نو هغه قټه ستونزه ده د سیمګ مخابره شبکو سره خبرات شبکو سره ډېر په تکلیف یو. هیڅ لاسرسی نه ورته کېږي. یوازې همدا د شپې کار کوي. د ورځې بیخي کار نه کوي. نو د ورځې مونږ نشو کولای چې راډیو یا بلې رسنۍ سره په تماس کې سره خپل غږ اوچت کړو. دا 20 کاله کېږي زمونږ په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوو. هغه هم دا سږ کال یوازې افغان بسم راغل دی. هغه هم یوازې د شپې کار کوي. هغه هم ډېر کمزوری کار کوي. نو که تاسو تر مسؤلو چارواکو مو زمونږ غږ ورسوه نو ډېره مننه به وي.
افغانستان کې دی ور بل داسې دی لوږ دي دی تنج دي چې اوس خبریال نشته چې خبریال خبره درته وکړي. بیا به تاسې چې په جدا حالات ووینئ باره به بادرنې واسو دا سره کمن ما په خپله په داته میاشتې قسم په خدا کما ډبه غوړې را وړي زه غوړې ورکته خوته دغسې عادات هر سړی داسې اکثره داسې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.